Radio.
د ازادي رادیو د نن ورځې د پیل خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونه موضوعات: د طالبانو په لاس د څو ولسوالیو له سقوط وروسته پنټاګون وایي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو سرعت بدلیدای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د له لاسه تللو سیمو د نیولو لپاره مشخص پلانونه لري، خو وروستیو جریاناتو د ولس استازي اندېښمن کړي.
دغه ولسوالیو ته چې کومې اکمالاتي لارې وي، په اصل کې هغه لارې قطع شوې، دغه خلکو ته مرسته او کومک نه رسېده.
واشنگټن ته د ولسمشر غني او عبدالله را روان سفر ته کتنه کوو.
امریکایان غواړي چې په دغه سفر کې د نویو روابطو صفه پرانیزي.
او په نړیوالو مسایلو کې
ابراهیم رئیسی وایي د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د خبرو ملاتړ کوي، خو نه غواړي له ولسمشر جو بایدن سره وګوري.
له هر څه مخکې په موکړی خبرو نوتا د هم د خبرونو سرټکی: افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت بلخ ولسوالی بیرته له طالبانو څخه نیولې ده. ولسمشر غنی د پښتون سیاستوال محمد عثمان کاکړ پر مړینه خفګان ښودلی، او د امریکا ولسمشر وایي د ایران له نوي مشر سره د لیدنې پلان نه لري. بشپړ خبرونه: د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالی بیرته په خپل ولکه کې راوستې. په دې ولسوالۍ کې پرون د سختو نښتو راپورونه ورکړل شول، او طالبانو ادعا وکړه چې دا ولسوالۍ نیولې، خو په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل:
ولسوالی بلخ هم دوباره به تصرف نیروهای دفاعی و امنیتی درآمد.
د بلخ ولسوالی هم بیرته د افغان پوځیانو کنټرول کې راغله. د لومړنیو راپورونو له مخې د افغان کمانډیانو او طالبانو په نښتو کې یو دش طالبان وژل شوي دي،
تایید شوه چې کشته شوه.
رضایی نه دی ویلي چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته څومره مرګ ژوبله وخته. طالبانو ادعا کړې وه چې پر بلخ سربیره کشندې، دولت آباد او د شولګرې ولسوالۍ هم نیولې دي. ولسمشر اشرف غنی وای محمد عثمان کاکر په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کاو. ښاغلی غنی دا خبرې د پښتون ملتپال عثمان کاکر د مړینې په تړاو په یو اعلامیه کې کړې دي. عثمان کاکر د پښتونخوا عوامي ملي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی و چې د سختو ټپونو له کبله څو ورځې د کراچۍ په آغا خان روغتون کې بستر و، او بالاخره پرون یې سا ورکړه. خغلی غنی زیاتوی چې عثمان کاکر د ظالم پر ضد غږ پورته کړی و، او مړینه د افغان ولس لپاره لویه ضایع ده. د عثمان کاکر زوی خوشحال کاکر د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې پلار یې وژل شوی دی.
دا د شي پری پلان کې ساده لکه سلالای نیولې دي، بیا پر دغه باندې یو کس ورته نیولې دي، بل په اثر باندې نیولې دي، او د دې په پښه باندې زخمونه ستا په لویدان کې. دا زخم په پښه باندې نه راځي، نو په لالا باندې بالکل وار وکړي، حمله یې په وکړه او لالا یې شهید کړي.
عثمان کاکر د افغانستان په سیاسي کړیو او روناندو کې خورا زیات پلویان درلودل، او پر مړینې خورا زیات افغانانو خفګان ښودلی. څلور چکی سرتیری د یو افغان وګړي د وژنې په قضیه کې تورن شوی دی. چکی رسنیو پرون د ریسپیکټ مجلې په حواله په دې اړه راپور خپر کړل. د راپورونو له مخې د وحید الله په نوم د افغان د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې د توماش پروخاسکا په نوم یو چکی سرتیری په هلمند کې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. خبرونه لیکي چې تر برید وروسته وحید الله ځان تسلیم کړ، خو د امریکایي چکی او افغان پوځیانو لخوا په تحقیقات کې سخت ووهل شو چې وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. دوه چیکي سرتیري په تاوتریخجنو ګواښونو او بې اطاعتۍ او دوه نور له دندې په سرغړونه تورن شوي دي. د چک د برنو ښار یو څارنوال هاینک اولما فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دا جنایي قضیه څېړي. د چک جمهوریت پوځیان د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته تللي وو. د امریکا ولسمشر وایي د ایران له نوي مشرتابه سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي بیګا د ایران د نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی د څرګندونو په خبرګون کې وکړه چې ویلی ول جو بایدن سره نه ګوري. میرمن ساکی زیاته کړه چې د امریکا د ولسمشر او دولت له نظره د اټومي چارو په اړه ورستې پریکړه د ایران د رهبر په لاس کې ده، نو ځکه ولسمشر بایدن هم د ایران له نویو مشرانو سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. د ایران نوی ولسمشر پرون په خپل لمړنۍ خبري غونډه کې وویل د اټومي خبرو ملاتړ په دې شرط کوي چې د ایران ملي ګټې پکې خوندي وي. هغه وویل کله ایران څخه ټول بندیزونه لري هم شي بیا هم د بایدن سره نه ګوري. شپېته کلن رئیس د قضایه قوې مشر پاتې شوی او لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته چې د هیواد تر ټولو مهمې پریکړې کوي له نږدې او باوري کسانو دی. په ویانا کې د ایران او د اټومي تړون د لاسلیکونکو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د احیا په مقصد د شپږم پړاو خبرې وړ مورس پای ته ورسېدې او مرکچیانو ویلي چې د هوکړې د بشپړولو هڅه کوي. د تاجکستان سترې محکمې د دې هیواد درې پولیس افسران د یو کس د شکنجې په تور په اوږده حبس محکوم کړل. د تاجکستان یو مدني ائتلاف د خبره پرون رسنیو ته کړې ده. د پولیسو د افسران شیرعلي عزیزوف، سعدي دولت مرادزاده او ایراج نایموف نومیږي. دوی تورن دي چې د حسن یادګاروف په نامه یو تاجک وګړی د تاجکستان په لویدیځ کې شکنجه کړی. د پولیس افسران له لسو تر دیارلسو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. او د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې تیر ماښام څلور لوبې وشوې. بلجیم 2-0 فنلند مات کړ. هالند په دریو ګولونو شمالي مقدونیا مات کړه. اتریش 1-0 اوکراین له مخې لري کړ او ډنمارک روسیې ته 4-1 پر وړاندې مات ورکړه. د دې لوبو په پایله کې ډنمارک، اتریش او بلجیم د پری کوارټر فاینل یا د شپاړسو غوره لوبډلو پړاو ته وتل. د ایټالیا، ویلز او هالند ټیمونو لا وختي د پړاو ته لاره موندلې. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 11مه پیل شوي او د جولای تر 11مه پورې دوام کوي. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم د نننې سهارنۍ خبری مجلې لمړی راپور. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د طالبانو ورستیو بریدونو او پرمختګونو ته په پام سره ښایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو سرعت کم شي. د پنټاګون ویاند جان کربی پرون ماښام یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د سپتمبر تر 11مه پورې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن ټاکلی مهلت پر ځای پاتې دی، خو هغه زیاته کړه چې د امریکایي سرتیرو د وتلو سرعت وضعیت ته په پام سره بدلېدای شي.
If there need to be changes made to the pace
که د سرتیرو د وټلو د سرعت سرنګوالي یا کچ پټاکلې ورځ یا اونې کې بدلون ته اړتیا ولیدل شي، نو موږ غواړو چې په دې برخه کې انعطاف ته ځای پرېږدو.
And we want to maintain the flexibility to do that.
د پنټاګون وایاند دا څرګندونه پرون ورسته له هغه وکړي چې د افغانستان په شمال کې نږدې لاس ولسوالۍ د دوه ورځو په ترڅ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې. ښاغلی کربی زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی، د ولسوالیو پر مرکزونو حملې کوي او تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. د پنټاګون وایاند همدارز ویل چې پوځي چارواکي روان وضعیت په منظم ډول څاري او له افغانستانه د وتلو په برخه کې پریکړه به د روانو جریاناتو په پام کې نیولو سره تر سره کیږي. د پنټاګون چارواکو تیر ونی ویلي چې شاوخوا 2.5 زره امریکایي سرتیری او 14 زره قراردادیان چې ډیری امریکایي وګړي دي اوس مهال په افغانستان کې ډیره دي. د امریکا پاوز په تیر یو میاشت کې څو مهمې اډې هم افغان ځواکونو ته وسپارلې. د پنټاګون وایاند ښاغلی کربی زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به له طالبانو سره په جګړه کې د افغان پاوز ملاتړ ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې په افغانستان کې امکانات لري. لبلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړو کې پرمختګ یا شاتګ عادي خبره ده، خو دوی وایي افغان پوځیانو د سیمو د بیا نیولو لپاره مشخص پلانونه جوړ کړي دي. دا خبره د دفاع وزارت مرستيال ویان فواد امان پرون ورسته لهغه ازادي رادیو ته وکړه چې د افغانستان په شمال کې نږدې لاس ولسوالي د دوه ورځو پترس کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوي. ولسی جرګه له دې وضعیت څخه اندېښمنه ده او وایي چې چارواکي باید سرتیرو ته د اکمالاتو د رسولو چاره وکړي څو د ولسوالیو د سقوط مخه ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
بلخ د افغانستان په شمال کې لویو او مهمو ولایتونو دی چې دا وروستي څو ورځې پکې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ سخت نښتې روانې دي. یوازې له وړمې شپې راهیسې د بلخ د سیمه ییزو چارواکو د تایید له مخې وسلوالو طالبانو د بلخ دولت آباد، شولګری او کشندې ولسوالیو کنټرول په لاس کې اخیستی. د دې ډلې جنګیالیان تر دې بریده مخته ولاړل چې دوشنبه د ښار له دروازو سره عکسونه وایستل او په خواله رسنیو کې خپاره کړل. دفاع وزارت چې اکثر د ولسوالیو تر سقوط وروسته دا کار تکتیک کی شاتک بولی د ورځې ناوخته اعلان کړ چې د بلخ له دروازو طالب جنگیالي وتښتیدل. 209 شاهین قلی اردو بیا دوشنبه ناوخته برته د بلخ ولسوالۍ د نیولو ادعا وکړه. وی ویل یو د طالبانی وجلی په بلخ کې د جنگونو په تودیدو سره د غولایت یو پخوانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په بلخ کې بل طالبانو پر ضد جګړه پیلوي او په نورو سیمو کې هم مجاهدین هڅوي چې د افغان پوځانو تر څنګ ودرېږي. د دفاع وزارت مرستيال ویاند خغلی امان بیا وایي په جنگي حالاتو پرمختګ یا شاتک طبیعي خبره ده، خو د سیمو د بیانولو لپاره مشخص پروګرامونه موجود دي.
ما در یک وضعیت کاملا جنگی قرار داریم.
موږ په یو بشپړ جنگی وضعیت کې یو. د جګړو لمن پراخه شوې په داس یو حال کې مختګ او شاتک یو طبیعي خبره ده، معمولا واقع کیږي. خو د هغو سیمو د بیانولو لپاره چې لاسه تللی مشخص پلان او پروګرام موجود دی. په تخار کې پراخه سیمه د طالبانو له وجوده پاک شوې. په همدې ترتیب په نور ولسوالیو کې هم زموږ عملیاتونه په منظمه توګه اجرا شي.
تیما وګونه منظم اجرا خواهد کردید.
دا یوازې بلخ نه دی چې پولیسوالیو کې جګړې روانې دي، بلکې سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان، اخو په شمال ختیځ کې بغلان، ورپسې کندوز، تخار او بدخشان ځینې ولسوالیو په دې سربېره د افغانستان په جنوب کې د پکتیا، ځاځي اریوب او پروزګان کې ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې یا یې د بیا نیولو لپاره افغان پوځیانو جګړې کوي. د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړو وروسته له هغه زور واخیست چې بهرنیو ځواکونو د میل لومړی له افغانستانه وتل پیل کړل. اخوا د طالبانو رهبر ملا هیبت الله په یو پیغام کې چې د دې ډلې ویاندویانو خبر کړی د ګڼو د دې خبره فتوحاتو ادعا کړې او خپل جنگیالیو ته سپارښتنه کړې چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي او که څوک ورته تسلیمېدل ښه چلند ورسره وکړي. د ولسوالیو یو په بل پسې سقوط او لاس په لاس کېدل او د جنگونو زیاتېدو د ولسي جرګې غړي اندېښمن کړي. د کندوز د خلکو استازي کمال صافي وویل سرتیرو ته اکمالات نه رسیږي.
دغه ولسوالیو ته چې کومې اکمالاتي لارې وي په اصل کې هغه لارې قطع شوې، دغه خلکو ته مرسته او کومک نه رسېده او د دې سره په څنګ کې کندوز کې په زرهاو خلک بې ځایه شوي دي د جګړې له امله.
د لوګر د خلکو استازي شاپور حسنزي په چارواکو نیوکه وکړه چې د پیاده ځواکونو د ملاتړ لپاره پوره هوایي ملاتړ نه برابروي.
دا هر ورځ د دغه ملت بچي چې دریشي په غاړه ده شهیدان کیږي په لزګونو او ورځ په ورځ ولسوالۍ سکوت کوي، دغه هوایي ځواکونه ولې ورسره مرسته نه کوي؟ دا ډیر غټ سوال ده. آیا موږ تیل نه لرو؟ دي تیارو موږ تیاری نه لرو.
تاوتریخوالی داسې وخت زیات شوی چې د جنگونو د درېدو لپاره هڅو که هغه د سولې پروسه وي یا هم د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو ټینګار تر اوسه کارنده نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د لسګونو ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه داسې وخت راځي چې تمه ده را روانه جمعه افغان ولسمشر محمد اشرف غني په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وګوري. افغان حکومت که څه هم دا په امریکا او ناټو تړلې پرېکړه بولي چې بهرني سرتیري به باسي، خو په دې ټینګار کړی چې افغان پوځیان د نړۍ په نیابت د تراګرو په وړاندې جنګیږي او په کار ده چې په دې جګړه کې لاسنیوی وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو وزیر پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په دوام تورنوي او وایي دا هیواد له یو پرمختللي او پر ځان بسیا افغانستان څخه ویریږي. محب الله سمیم پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ډیورنډ کرښې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي څرګندونې هم وغندلې او هغه یې د افغانستان د ملي ګټو خلاف وبللې. ښاغلی قریشي د تلو نیوز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله وبلله. پا په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه کړې او په یو نه یو ډول یې دلته خپل نیابتي جګړه روانه ساتلې. محب الله سمیم چې نن یې په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل پاکستان له پر ځان بسیا پرمختللي او آباد افغانستان ویره لري. د ښاغلي سمیم په خبره پاکستان اوس هم په افغانستان کې د خپلو ګټو په لټه کې دی او په چلن کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر د ډیورن کرخې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څرګندونې هم وغندلې او هغه د افغانستان د ملي ګټو خلاف وبللې.
لومړی خو د ډیورن کرخې په اړه د قریشي خبرې غندم او دا د افغانستان په چارو کې ښکارا مداخله ده. افغانستان د درې لسیزې کېږي چې د خپلو ملي منافعو د تامین لپاره د پاکستان د نیابتي مخامخ او نا اعلان شوی جګړې قرباني دی. د دې جګړو په هدف ټول پوهیږو او پر دې هم پوهیږو چې څوک تمویلوي او د څه لپاره یې تمویلوي.
محب الله سمیم دغه شان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې هم رد کړې چې ګنې د طالبانو مشران په افغانستان کې دي. هغه وویل د طالبانو د رهبرۍ شوراګانې په افغانستان کې نه بلکې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې دي. همالته یې د تمویل او تجهیز مرکزونه شته او له دې سربیره یې د ټپیانو درملنه هم پاکستان کې کیږي. ښاغلی سمیم داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وویل پاکستان د نیوکو پر ځای طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د پاکستان په اړه توندې څرګندونې کړې وي او دا هېواد نه یوازې له طالبانو په ملاتړ تورن کړی و بلکې یو داسې ځای یې بللی و چې خپل تاریخ او آن ویاړلي مشران هم نه لري. خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړی وای له افغانستان سره خې اړیکې غواړي. دا سې اړیکې چې په خبره ای د دواړو هیوادونو په ګټه وي. له ټولنیو سره امریکا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرو ته په ټولنیو رسنیو کې هم پراخ برګون خودل شوی او ان د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر محسن داوړ شاه محمود قریشي له طالبانو د ملاتړ په څرګندونو سره هغه ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر خطاب کړی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. واشنگتن ته د افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر د سفر په درشل کې افغان حکومت وای په دې سفر کې به د همکاریو پر دوام او د دواړو خواو د اړیکو پر پراختیا بحثونه وشي. ټاکل شوی چې د راتلونکي جمعه په ورځ محمد اشرف غنی او عبدالله په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې سختيږي او د سولې په خبرو کې هم ښکاره پرمختګ نه ښکاري ټاکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله په یو رسمي سفر امریکا ته ولاړ شي. هر ګوي په دې سفر کې به د همکارۍ پر دوام او د دوړو خواو د اړیکو په پراختیا بحثونه وشي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال محمد امیری
قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی
تکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ امریکا ته سفر وکړي او د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري. په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا او د مرستو پر دوام خبرې او بحثونه وشي.
نظر صورت خواهد گرفت.
پامدی حل کې د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل چې د سفر کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې په پروسه هم بحثونه او خبري وشي. افغان حکومت د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو سپینې ماڼۍ د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د افغان لوړپوړو چارواکو دا سفر په ډاګه کوي چې امریکا او افغانستان دوامدار مشارکت لري. په اعلامیه کې ویل شوی چې امریکا د افغانانو تر څنګ د تر څو افغانستان یو ور بیا د ترهګرو په پټنځینو بدل نشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر ورځ د ترکیې په انطالیا نړیواله ناسته کې ویلي له افغانستان د امریکا او ناټو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو خطر موجود دی. خاغلی اتمر پر خپل ټویټر لیکلی چې د نړیوالو ترهګرو ډلو او طالبانو ترمنځ نږدې اړیکو آن د افغانستان د سولې په پروسې هم ناوړه اغېز کړي خو وسلوالو طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره خپل اړیکې رد کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې غړی میر حیدر افضلی وایي باید له افغانستان سره د امریکا د مرستو دوام او د سولې په خبرو کې د پرمختګ نه لیدل کېدل د افغان او امریکایي مشرانو د خبرو اصلي ټکی وي.
ما مثالانه 5 میلیارد ډالر کومک
مش په کلنی ډبل د خپل امنیتی او دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره له امریکا 15 میلیارد ډالر ترلاسه کوو. نو د افغانستان د راتلونکي لپاره د مرستو دوام ډیر مهم دی. په عین حال کې د سولې پروسه ډیره سلو سوي نو افغان چارواکي کولای شي په دې برخه کې ډیره استفاده وکړي.
ماجی فرصت استفاده خوب شوه.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانګزی بیا وایي له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو په وټلو سره د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکی نوی پړاو ته داخليږي. خاغلی سانګزی ټینګار وکړو چې امریکا ته د افغان چارواکو د سفر ستراتیژیک اهمیت لري، خو له دې سفره ګټه اخیستنه د افغان چارواکو په هڅو پورې اړه لري.
امریکا د افغانستان د وټلو په حال کې ده. دلته ګټه لري. زه فکر کوم چې امریکایان غواړي چې په دغه سفر کې د نویو روابطو صفحه پرانیزي، اما دا بیا په دغه مقامات پورې اړه لري چې څومره کولی شي امریکایي مقامات ته قناعت ورکړي او د هغه په پایله کې
جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په داسې حال کې امریکا ته د دې هیواد د جمهور رئیس جو بایدن په غوښتنه سفر کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په پیل سره جګړه او تاوتریخوالی پراخ شوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنلی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلی لویدی سره د اټومي خبرو ملاتړ کوي، خو رئیسی چې پرون د منتخب ولسمشر په توګه په خپل لمړنۍ خبري غونډه کې خبرې کولې وویل د داسې خبرو ملاتړ کوي چې د ایران ملي ګټې پکې خوندي وي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز واوري.
ابراهیم رئیسی وایي د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د خبرو ملاتړ کوي، خو نغواړي له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. هغه دا خبره د ایران د منتخب ولسمشر په توګه پرون په خپل لومړني مطبوعاتي کانفرنس کې وکړه.
ارجام رو امریکایي ها نقض کردن.
امریکا سرغړونه وکړه او اروپا خپل ژمنې پر ځای نه کړې. زه په اروپایانو غږ کوم چې د امریکا فشارونو ته غاړه مګدې په خپل ژمنو عمل وکړي.
به تعهدات خودتون عمل کنید.
ابراهیم رئیسی زیاده کرد که واشنگتن ټول بندیزونه لری هم کړی، نو د ولسمشر بایدن سره د لیدو نیت نه لري. د رئیسی دی خبرو ته د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی خبرګون وښود. هغې وویل د امریکا د جمهور رئیس او دولت له نظره د اټومي چارو په اړه وروستۍ پریکړه د ایران د رهبر په لاس کې ده، نو ځکه هم ولسمشر بایدن د ایران له نویو مشرانو سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. د ایران نوی منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون زیاته کړه له هغو خبرو ملاتړ کوي چې پکې د ایران ملي ګټې تضمین شوې وي. 60 کلن ابراهیم رئیسی د ایران له محافظه کارانو او د دغه هیواد رهبر آیت الله علی خامنئی ته له ډیرو نږدې کسانو نو ده. هغه د تیر جمعې ولسمشری ټاکنو کې 2.5% رایې وګټلې. د ولسمشری رسمي چارې به د اگست په میاشت کې پیلوي او د حسن روحانی ځای به نیسي. روحانی چې د ایران د ولسمشر په توګه دوه دورې دنده ترسره کړي، له لویدي سره د ایران اټومي تړون له طرحانو بلل کیږي. د اټومي تړون له مخې تمه وه د ایران پر وړاندې ټول بندیزونه لري شي او په بدل کې د هیواد اټومي فعالیتونه سوله ییز کړي او کاچې له معیار سره برابر کړي. امریکا په 2013 کال کې له دې تړون ووته او له هغه وخت په ایران باندې بندیزونه له سره پیل کړل.
د هیواد د نامتو سندرغاړي عبدالله مقوري د جنازې لمونځ پرون د کابل په عیدګاه جماعت کې ادا او د کابل په شهدای صالحین ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. عبدالله مقری په کووید 19 ناروغۍ لاخته کېدو او له څو ورځو سخت ناروغۍ وروسته د یکشنبه په ورځ د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. د عبدالله مقری د سندرو او هنري شخصیت په اړه مې له شاعر او لیکوال عاشق الله فریاد سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د مقری د شهرت او محبوبیت راز په څه کې و.
عبدالله مقری کوم داسې کوم مسلکي فنکار یا هنرمند نه ده، یو شوقي هنرمند و او د ده د خوږ اواز دا دې د مرحلې د امزول و منځ کې دې ته راورسه چې دی باید حتی رادیو تلویزیون ته لاره پیدا کړي. د شهرت عوامل زما په خپل نظر باندې 75 کال نه په دې خوازه سره کته پوزه شو وایم. فقط درې خبرې دي. یوه دا چې د ټول هغه محلي د وطن د شعرونه ویلې، د وطن سندرې، د وطن کمپوزونه ویلې، چې دغه د غزنی دا ټول سر لکه خان قرباغي و دي، اصلا تمیز دي. دغه تمیز فولکلوریک سندرې زموږ استاد خلک ډېر خوښوي. یو موضوع پکې دا و پر اوسه کې د اده د وطني شیرونو ته انقلابي شیرونو ته مخه کړله. دا دې سبب شو چې د خلکو په زړه کې یعنی په عام طور باندې محبوبیت پیدا کړي.
فریاد صاحب، عبدالله مقوری ډیره موده په بهر کې هم تیر کړه. په بهر کې اوسېدو د ده په هنر ستاسو په نظر کوم اثر درلود؟
د په هنر باندې دومره اثر وکړ چې وخوا به دلته په عامو مجالسو کې د برخه اخیستله. دا چې دلته د هنر بېخي بل ابتذال خواته روان شو، نو د په دغه کې دغه اشتراک په هر نو محفل کې اشتراک نه کوي، واځي په ملي ورځو کې دغه کاو اشتراک او ملي سندرې به ویلې. می دغه هغه ځایونه چې دا ملي خپرونه به سره ویلې، هغه را دعوت او نو په دې باندې دومره تاثیر کړی وو چې د دغه هنري فعالیتونه ورته کم کړي.
او هغه شیرونه او کمپوزونه چې عبدالله مقوری ویل د چا آثار وو، د خپل وکي له نورو شاعرانو او کمپوزیتورانو نه اخیستل؟
داغه تپې خو اکثرا د خپل جوړولې او شیرونه ورته خلکو ورکول. هغه د پې خو کې ورځ ورته لم زمانه نه د انقلابي شیرونه ورته دا ماتره کوي وایم. او طرزونه ټول محلي طرزونه دي، د فقط کنه نوې شیرونه هم ویلې وطني شیرونه ویلې. دایم په هغه زړو قالبونو کې د پښتو په زړو قالبونو کې چې اکثر یا تنیزو په هغه کې ویلې دي، محبوبیت یې هم په همدې ځای کې.
ل عبدالله مقرینا ورستا د سی ولسی سندر غړی شته چې د ځای ډکړي
یار په فعلی هنرمندانو کې دا زه څوک مشي ډکولای، ځکه د په هنر کې دوه مو د سی ممایزي دي خاص. یو دا چې د شیر انتخاب ټول دی وطن د خلکو سره د مینې په حساب باندې دي. دریم د ټول کمپوزونه هغه کمپوزونه دي چې هغه په ولس کې سخت مغل لري، محبوبیت لري. دریم خبر دا ده چې د شیرونو کې ابتزاز نشته، د قطع خراب شیر نه انتخابو. زه به د وسنی سندرغاړو کې دا څه څوک نه وینم چې دا زید په دغه پیمانه باندې لیکي.
افغان لیکوال او شاعر عاشق الله فریاد و چې د عبدالله مقوری د ژوند او هڅو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. مقوری د یک شنبه په ورځ د کورونا ناروغۍ له کبله وفات شو. او اوس هم قدرمن اوریدونکو په مکرې د خبرونو لنډیسته، پنټاګون وایي د طالبانو وروستیو حملو او پرمختګونو ته په پام سره ښایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سرعت کم شي. د افغانستان په شمال کې ملي اردو وایي چې افغان ځواکونو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالي بیرته په خپل ولکه کې راوستي. ولسمشر اشرف غني وایي د پښتونخوا عوامي ملي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی محمد عثمان کاکر چې پرون ومړ، په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کوو. د امریکا ولسمشر وایي د ایران له نوي مشرتابه سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. د تاجکستان سترې محکمې د دې هېواد درې پولیس افسران د یو کس د شکنجې په تور په اوږده حبس محکوم کړل. دوی تورن دي چې د حسن یادګاروف په نامه یو تاجک وګړی د تاجکستان په لویدیځ کې شکنجه کړی. او د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې تیر ماښام څلور لوبې وشوې. بلجیم 2-0 فنلاند ته ماتې ورکړه، هالنډ په دریو ګولونو شمالي مقدونیا ماته کړه، اتریش 0 اوکراین له مخې لرې کړ، او ډنمارک روسیې ته 4-1 پر وړاندې ماتې ورکړه.
دا ژوند رنگونه
استاسو نوم څه دی؟
عتیق الله.
عتیق الله چی شي درا وړي دي؟
مدني اوبا.
مدني اوبا څنګه راپ کوڅو کې ځای خلک درنه اخلي؟
او خلک
اخلي. یو لیتر پڅو دی؟
لیتر په وارو.
لیتر په وارو په تاسو یې کوم ځای نه راوړی دا؟
مو دي کله برکینرونو مال ته منه منده کیدا شریکت مده.
لکه څنګه چې زه ګورم دا غزه غیر نمره زای دی، کله خلک غریب دي تقریبا اقتصادي خنه دي. څنګه دوی درنه مدني اوبا اخلي؟
او خلي خلک اخلي.
ورس کې څو لیتر خرڅه؟
ورس کې 3000 لیتر خرڅه.
دا یو ټانکر دي څو لیتر
ده؟ 1000 لیتر ده.
1000 لیتر ده. او دا په دازرنج کې لټو بجو تر څو بجو پورې ګرځي په دغه څوکې.
سحر لس بجې راوځو ته مازدګر 5:30 بجې بیرته ځو.
څنګه لکاره دې ستومانه شوې نه یې؟
ولا څوک مجبوریات ده نو.
اها څنګه نکېږي چې د غریکشان دي د خلکو د حمل د لپاره کار واخلي؟
نه ولا نکېږي. ولی بس مجبوریات نو بل کار شته نه چی وکړو.
یعنی اوس د لپاره دې هم د غفخ له تر هڅه.
او ارڅ دې لپاره من د غفخ له.
کورنۍ کې څوک اسانه یاستې مشمن لري؟
مشمان نه لرم، هو قران کې تقریبا 10 نفر یو.
اها له قابل سوري لیتر خرڅي
ورځ 3000 لیتر خرڅه.
3000 لیتر کې څونه د صفات کیږي؟
3000 لیتر کې دا غیر شرکت مته ماشونه راکوي.
څو ماشدار کوي؟
2000.
خلا دې شوې ده چې دا فاکر دې دوه نه ډاکرا ایستلې او چانی یې هیڅ تبې ته دې هم دې ډاک وړي
نه اوسه پوری دا نه درنه راغلي.
یو دوا خو خرڅو او بس کدریا مرکې نیمګیا ګام داسې وخت راغله چې پنځمه خرڅ کړی دی.
ډیره زیاته مننه وروره.
بس تاسو نه ډیره مننه.
خیر سره.